دوی بجې شوې احمد شیبر یم دا سجرډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه د السلام علیکم دا سجرډو د دې سات خبرونه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړی شوې ده په دې پروګرام کې به په دې اټل ستاسو پیغامونه له نورو سره شریک کو چې د اختر په درې ورځو کې اور باندې څنګه اختر لمانځي خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه
بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استول لیکي غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. په دغه لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. په دغه لیک کې لس مهم موارد یاد شوي دي، د بېلګې په توګه له افغان ځواکونو مالي ملاتړ، د نجونو ښځو او لګکیو له حقونو دفاع، د افغان هوایي ځواک سره تلپاتې مرسته پر طالبانو، فشار او د سولې لپاره بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استول لیکي غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي. په دغه لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې که ورته پام وشي په دې هېواد کې د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. په دغه لیک کې لس مهم موارد یاد شوي دي، د بېلګې په توګه له افغان ځواکونو مالي ملاتړ، د نجونو ښځو او لګکیو له حقونو دفاع، د افغان هوایي ځواک سره تلپاتې مرسته پر طالبانو، فشار او د سولې لپاره د سیمې د هېوادونو همکاري مهم موارد دي. په دغه لیک د امریکا له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی دی. ټاکل شوی چې ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان ووځي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې 14 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې. د ننګرهار د امنیت قمندانې وایانت فرید خان ازادي راډیو ته د دغې پېښې د څرنګوالي او وخت مرګ ژوبله په اړه وویل:
نن شاوخوا 6 بجې د شیرزاد ولسوالۍ اړوند د توتو په سیمه کې په یوه د سره چټوله موټر باندې د سرنګ د غاړې مې 14 کړې ده، چې په دې کې متاسفانه 3 تنه زخمیان دي او 2 تنه نور ملکي کسان شهیدان دي.
خو د ازادي راډیو خبریال د ځایي اوسیدونکو په حواله وایي چې په دغه 14 کې 4 تنه وژل شوي دي. وژل شوي او ټپیان ټول ولسی وګړي بلل شوي. تر اوسه د دغه 14 مسؤلیت چا یو کومې ډلې نه دی اخیستی. د 2012 پامیر قلو اردو وایي د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو پراخې حملې په شا تمبولي او دغې ډلې ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دغې قلو اردو نن په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له 2 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو چې دې ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په رسېدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال طالبان په شا وتمبول شول. د قلو اردو په وینا په دغو عملیاتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله رسېدلې خو دقیق شمېرې نه دی ښودلی. خو دفاع وزارت بیا د دغو عملیاتو په اړه نن په خپره کړې خبر پاڼه کې د 4 طالبانو د وژلو او 3 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د پامیر قلو اردو د خبر پاڼې له مخې د دغو عملیاتو په نتیجه کې امام صاحب ولسوالۍ او دې ولسوالۍ ته غځېدلې لویه لاره له طالبانو پاکه شوې او هم هغه پل چې طالبانو نړیولی و د خلکو په مرسته بېرته ترمیم شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان پوځ د غېدا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تېره شپه جګړه هغه مهال لا سخته شوه چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې پر حماس ډلې بمباري وکړه او دغه سخت دریځې ډلې پر اسرائیل توغندي وویشتل. په غزه کې نن سهار وختي روغتیایي چارواکو وویل چې له تېرو 2 ورځو راهیسې چې حالت کړکېچن شوی، د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او نور له 200 زیات ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي په غزه کې 140 ځایونه په نښه کړي او په خبره یې کابو شل سخت دریځې وسله والې وژلي دي. له غزې د حماس جهادي ډلې لخوا د اسرائیل پر تل ابیب او نورو ښارونو سلګونو توغندي وتوغول شول او د دغو اسرائیلي ښارونو د شپې فضا هم د توغندیو لمبو روښانه کړې وه. د توغندیو په دغو بریدونو کې 9 اسرائیلیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. دا له 2014 کال راهیسې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تر ټولو توده جګړه بلل شوې ده. اروپایي ټولنه هیله من ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سند صادر کړي ترڅو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سګنی دوبې کې د تفریح لپاره له یو ځایه بل ځای ته ولاړ شي. د دغسې سند لپاره هغو هیوادونو چې تر ډېره د توریزم پر صنعت متکی دي فشارونه زیات کړي وو ترڅو وکولی شي هغه مقررات لغوه کړي چې له مخې پر سفرونو محدودیت لګول شوی. دغه تصدیق پاڼې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د کورونا بشپړ واکسین کړی وي، مخکې له دې اوباره غېدلي وي، او یا یې هم د کورونا معاینه منفي وي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروس سفچوویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کار یې اتباعو ته یو لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.